ده مشال دیو پروانو پروانو کې د خپل قربا اسره الله مومن سلامونه منې هله لرم چې روغ جوړ بسته یو وخت ورځي 3 بجې شوي په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري چې په قبایلو کې دا وخت کم قانون دی همدغه راز کرتارپور راهداري پړه هم ستاسو پر رپورټ لرو په پېښور کې د غذایت پړه یو سیمینار شوی دی او په وروستۍ نیمای کې دوه اونیزې خپرونې لرو د نړۍ رنګونه او روښانه مستقبل خو لومړی ورځو بوریوال ککړ ته چې تاسو ته سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي
لمړی د مهمو خبرونو سره ټکی د خیبر پښتونخوا حکومت په قبایلی ضلعو کې د لنډمهاله قانون غځولو لپاره سپریم کورټ ته درخواست ورکړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له روسي سفیر سره پر دوه اړخیزه چارو خبرې اترې کړې ده او د جی شل په نامه د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو د ورځنۍ سرمشریزه سبا په ارجنټینا کې پیلېږي. بشپړ خبرونه د خیبر پښتونخوا حکومت په قبایلی ضلعو کې د عبوري قانون د ځنډولو په اړه د پېښور هایکورټ د پریکړې پر ضد سپریم کورټ ته درخواست ورکړې ده. د خبره د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی پرون ماښام مشال رادیو ته په داسې حال کې وکړه چې د پېښور هایکورټ د حکم سره سم له نن څخه په قبایلی سیمو کې لنډمهاله قانون غیر عیني ګرځول شوی دی.
الته کې چې کوم د ریواج سیستم لري کوالیانو هغه سیستم مطابق آی کی عدالتي نظام بوتل پولیس نظام بوتل دې کې ولک ټایم لګي چې شپږ میاشتې خو به خامخه لګي تاسو ماته وایي چې تانه جوړول او دا سب څه کول عدالتونو دغه جوړول دې باندې ټایم خو به خامخه لګي.
د قبایلی ضلعو ځینې پارلماني استازي او شنونکي وایي چې د حکومتدارۍ د لنډمهاله قانون په اړه تر عدالتي پریکړې وروسته په قبایلی ضلعو کې یو قانوني خلا رامنځته کیدای شي. د دوی په وینا له دې کبله ضروري ده چې هلته د اصلاحاتو د عملي کولو کار ګړندی کړل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د روس له سفیر الکسی دی دوف سره لید کاته کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې لیکلی دی چې نن تر سره شوی د ملاقات کې دواړو غاړو په خپل منځي اړیکو کې پرمختګ ستایلی دی. دوی د تجارت، سرمایه‌کاری، سولې، امنیت، انرژي او دفاع په ګډون د شریکو ګټو پر یو شمېر موضوعاتو خبرې کړې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې دواړو مشرانو پر دې سلا کړې چې اوسنۍ شی اړیکې به په ګڼ اړخیزه ستراتیژیک ملګرتیا بدلوي. د خبر پاڼې په وینا شاه محمود قریشی په افغانستان کې د سیاسي روغې جوړې لپاره د روس د هلو ځلو ستاینه کړې ده او دواړې غاړې پر دې سلا شوې دي چې په افغانستان کې امن او کراري د ټولو په ګټه ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د پوځ په ګډون د پاکستان ټولې ادارې له هند سره اړیکې شکول غواړي. عمران خان د خبرې پرون په نارووال کې له هند سره د کرتارپور اهدارې د سړک جوړولو پرانستې غونډې ته کړې دي.
بجائے میں کہوں کہ ہندوستان کی غلطی ہے، ہندوستان کہتا ہے پاکستان کی غلطی ہے.
دا وای چې پزای د دې چیز او ایم چې هند په غلطه ده او هند وای چې پاکستان په غلطه ده، نو په یو بل د تورونو لګولو نه څنګه جوړیږي؟ په من کې دا طاقت نشته چې فیصله وکړو چې که هر څه کیږي خو موږ بخپل اړیکی خې کوو او د خه گاونډیانو په شان به وخت تیرو.
بل پلو د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سویراج ویلی د کرتارپور راهداري د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو د عمل په سره تړاو نه لري. د هندي رسنیو د رپورټونو لمخې سویراج زیاته کړې چې ترڅو پاکستان د ترهګرۍ سره مرستې ونه دروي خبرې اترې نسی کېدای. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په کابل کې پر یو امنیتي کمپنۍ د برید له عمله د یو برتانوي په ګډون لس تنه وژل سوي او د 15 بهرنیانو په ګډون 28 نور ټپي سوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن مشال راډیو ته ویل چې برید کوونکو د دغه امنیتي کمپنۍ نږدې 300 کارکونکي تر 8 ساعتونو لپاره یرغمل کړی وو. وسلواله طالبانو د دې برید زمواري منلې ده. د امنیتي کمپنۍ ویلي چې دوی په کابل کې د هغو دفترونو امنیت ټینګوي چې له برتانیا سره تړلې دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي حکومت یې طالبانو سره د مذاکراتو لپاره یو 12 کسیزه ډله ګمارلې ده. پرون په جنیوا کې د افغانستان په اړه یوې نړیوالې غونډې ته د سولې په اړه د خپلې تګلارې وړاندې کولو پر وخت ولسمشر غنی زیاته کړه چې دوی د سولې یوه داسې لوزنامه غواړي په کوم کې چې به افغان طالبان د یوې جمهوري ټولنې برخه وي. د جیشل په نامه د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو دوه ورځنۍ سرمشریزه سبا په ارجنټینا کې پیلېږي. د رپورټونو له مخې د نړۍ د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو مشران په دې غونډه کې نړیوال اقتصاد ته پر ورپېښو چیلنجونو خبرې کوي. د رویټرز خبري اژانس د یو رپورټ له مخې حکومت پر دغه مهال د امنیت ټینګ ساتلو لپاره په لوړه کچه تیاری نیولې او د ښار مرکزي کاروباري سیمې یې تړلې دي. د هکی په نړیوال کپ کې نن دوی لوبې ترسره کیږي. په لومړۍ لوبه کې به ارجنټینا له سپین سره بازی کوي چې د پېښور پر وخت مازیګر 4:30 بجې پیلېږي. دویمه لوبه به د نیوزیلینډ او فرانس ترمنځ وي چې د ماښام پر 6:30 بجې به پیل سي. د هکی نړیوال کپ لوبې د نومبر له 28 د دسمبر تر 14 په هند کې ترسره کیږي. او د کرکټ په لس اوریز ټورنمنت کې نن درې لوبې ترسره کیږي. لومړی لوبه د پېښور پر وخت مازیګر 4:30 بجې د کیرالا کینګز او ناردرن واریرز ترمنځ کیږي. دویمه لوبه د سندیز او بنګال ټایګرز ترمنځ ده چې 9 بجې به پیل سي. او درېمه لوبه به د پنجابي لیجنډز او پښتون لوبډلې ترمنځ د شپې پر 9 بجې پیل سي. دا لوبې د متحده عرب اماراتو په شارجه کې روانې دي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کنسوی بیاوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 135 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او 135 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 122 روپۍ او 122 روپۍ اتیا پیسې، یو ایرو 225 روپۍ 30 پیسې او 225 روپۍ اتیا پیسې، یو عرب اماراتو درهم 6.85 روپۍ او 6.90 روپۍ، یو سعودي ریال 15.90 روپۍ او 6.15 روپۍ، یو افغانۍ 1.85 روپۍ او 1.82 روپۍ او 322 ایرانی ریال په یو پاکستان روپی اخستے کی گی او 300 ایرانی ریال پہ یو پاکستانی روپی خرڅولے کی گی. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتونو کې پېښور، بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 21، په بنو کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 24، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه مو له مشال لړۍ واردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري د پېښور های کورټ له امر سره سم په قبایلو کې سر لنه نه لند مهاله قانون غیر عیني دی. لا هند سره د کرتارپور راهداري پرانستې غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم ویلي ټولې پاکستانی ادارې له هند سره اړیکې خېکول غواړي. خو د اپوزیشن یو مشر وایي د پاکستان ټولو پخوانی حکومتونو غوښتل چې د کرتارپور مسله هواره کړي، خو هغوی دغه ونه شو کړي. په پېښور کې د غذایت په اړه سیمینار ته ویل شوي چې په خیبر پختونخوا کې هر دویم ماشوم د غذایت له کمی سره مخ دي.
ماشومان ټول تک زیړ دي، ورکوټي ورکوټي قدونه دي او داسې ډېر کمزوري کمزوري دي، نظر چې هغه به څنګه چې صحت خرابې دغه شان به ذهن هم کار نه کوي.
او په وروستۍ نیمایي کې 2 اونیزې خپرونې د نړۍ رنګونه او روښانه مستقبل اهم لرو. له مشال لډیو سره اوسئ. او سمو د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو، څرنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي په قبایلي سیمو کې د حکومتدارۍ عبوري قانون د ځنډولو په اړه د پېښور های کورټ د فیصلې ضد یې سپریم کورټ ته درخواست کړي. شوکت یوسفزی دا خبره پرون ماښام پر داسې مهال مشال لوته کړې چې د پېښور های کورټ له امر سره سم په قبایلو کې سر لنه نه لنډمهاله قانون غیر عیني دی. د نوموړي په خبره له سپریم کورټ یې وختي چې ورته لږ تر لږه نیم کال وخت ورکړي چې په قبایلو کې تاڼې او عدالتونه جوړ کړي. د قبایلي سیمو پارلماني استازي او شنونکي وایي د لنډمهاله قانون په اړه تر عدالتي فیصلې وروسته په قبایلو کې د قانوني خلاف پیدا کېدو ویره ده چې لوی اثرات لرلی شي. تفصیل د پامیر ساحل په دې راپور کې اورو.
د خیبر پختونخوا د اطلاعات او وزیروای په قبایلو کې د حکومت داري د لړمحالي قانون پاړی سپریم کورټ ته یو درخواست ورکړی دی چې پکې غوښتنه کړې چې د دې قانون د ختمولو پاړه دی د پېښور های کورټ فیصله وځنډوي. شوکت یوسفزی پرون ماخام مشال راډیو ته وویل سپریم کورټ د حکومتي درخواست اوریدنې لپاره لا نیټه نه ده ټاکلې. د پېښور های کورټ لومړی د اکتوبر پر 13 په امر او بیا د نومبر پر 12 په تفصیلي فیصله کې وویل چې په خیبر پختونخوا د قبایلو تر ورګډولو روستا هلته د حکومتدارۍ د لنډمحالي یا عبوري قانون اړتیا نشته او دا چې د نومبر له 29 څخه هلته له دې قانون سره کېدونکې فیصلې به غیر آئینی وي. خو د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي صوبایي حکومت په قبایلو کې د تاڼو او عدالتونو جوړولو لپاره وخت ته ضرورت لري.
یو میاشت کې خو د دومره غټ کاروي کېدی نه شي ځکه چې دا هلته کې چې کوم د ریواج سیستم دی د قبایلیانو هغه سیستم مطابق آئی کې عدالتي نظام بوتل پولیس نظام بوتل دی کې به لږ ټایم لګي شپږ میاشتې خو به خامخا لګي. تاسو ماته وایي چې تانه جوړول او دا صاف څه کول عدالتونو دغه جوړول دي باندې ټایم خو به خامخا لګي.
یوسفزی دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې د قبایلي سیمو پارلماني استازي انتظامي چارواکي او شنونکي وایي د پېښور هایکورټ له فیصله سره په قبایلو کې د قانوني خلا پیدا کېدو امکان دی چې ناسم اثرات به ولري. په قومي اسمبلی کې د کرمې استازي منیر خان اورکزی د نومبر پر 28 د مشال تر رڼا لاندې ونیز باس کې همدې حالت ته اشاره وکړه.
اوس اسمان سکیره کجور میډ کوله خبره ده ته نو زور سیستم شته نو نو شته بس یو فرته بریندیا چې په یی جنا روزانه کله وا خبره اوري کله بل اوري.
د نومبر پر 25 د جنوبی وزیرستان اسیسټنت کمشنر یوسف علی مومند هم مشال راډیو ته ویل چې د لړمحالي قانون تر ختمېدو وروسته انتظامی ځنې مهم کارونه لکه د زندانیانو پاړه د ګډو پلټنیزو ډلو جوړول نشي کولای. خو شوکت یوسف زوی په قبایلو کې د انتظامیه لیوی او خاصدارو نظام د پخوا په څیر موجود دی.
البته کې دې سیستا البته کې اے سیستا البته دا غد خاصدار او د لیوی سیستم بیا خو برقرار دی. فلاله موږ ختم کړی نه دی نو تر څو پورې چې د نوی نظام د راتلو ته بندوبست نه شي دا خلک په کار کوي.
البته د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک وایي دا مهمه موضوع ده او سپریم کورټ چې ژر اوریدنه وکړي نو ښه به وي.
سپریم کورټ کې تکلیف اور بدل کیږي یا تکلیف لګي نو په دې هم وخت لګي. بهرحال دې کولای شي چې څنګه دا موضوع ډېره مهمه ده او د دې نه قانوني او قانوني مسایل پیدا کېدای شي او خلا جوړېدای شي. په کار ده چې سپریم کورټ په دې کې قاضي نظر سر وخت شي او دا کیس کې دا حکم تر هغه پورې معطل کړي چې څو پورې یو بهتر بم صورت حال ونه کړي.
خټک زیاتوي چې په قبایلو کې د ځینو کورنیو غړي په زندانونو کې بندیان وي او برخلیک یې نه وي معلوم نو هغوی د هیواد له قانون سره سم کولای شي چې د پېښور های کورټ ته ورشي. هلته د خیبر پختونخوا حکومتي ویان شوکت یوسفزی زیاتوي چې د تحریک انصاف حکومت پر وفاقي او صوبایي کچ د قبایلي سیمو د اصلاحاتو عملي کولو کمیټې جوړې کړې دي او هلته نه یوازې د عدالت او قانون نظام غځوي بلکې د تعلیم روغتیا او پرمختیا په څانګو کې هم پانګونه کوي.
مشال اړو ته غوږیستی د پامیر ساحل تاسو ته رپور وړاندې کوو چې دا وخت په قبایلي سیمو کې کوم آئینی او انتظامی نظام دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان وزیر اعظم ویلي ټول پاکستانی ادارې له هند سره اړیکې خېکول غواړي. عمران خان دا خبره پرون د پنجاب په ناریوال کې له هند سره د کرتارپور راهداري پرانستې غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. په دستور کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د مذهبي چارو وفاقي وزیر پیر نورالحق قادری اهم ویناګان وکړي. پر دې سربېره د هند خوراک وزیر او دغه راز د هند پنجاب صوبې د سیلګری او کلتور وزیر اهم خپل څرګندونې وکړي. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبريال احمد الله راکوي.
د شروع په ورځ د پنجاب صوبې ناروال ضلع کې د کرتارپور راهداري تیګه کې خودلو دستوري ته وزیر اعظم عمران خان وویل د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر شخړه موجوده ده کومه چې حل کېدلی شي که دواړه ملکونه یو بل لپاره خپل سرحدونه خلاص کړي او خپل منځي تجارت شروع کړي نو ګټه به نه صرف د پاکستان او هند اولس ته رسي بلکې دواړو ملکونو کې به تر ډېره حده غریبي هم کم شي. د نوموړي وینا وا
هندوستان کی غلطی ہے، ہندوستان کی پاکستان کی غلطی ہے.
دا وای چې په ځای د دې چیز وایم چې هند په غلطه دی او هند وای چې پاکستان په غلطه دی، نو په یو بل د تورونو لګولو نه څه نه جوړیږي. په موږ کې دا طاقت نشته چې فیصله وکړو چې که هر څه کیږي خو موږ به خپلې اړیکې ښې کوو او د ښه ګاونډیانو په شان به وخت تیروو. که فرانس او جرمني دومره جنګونه کولو باوجود یو بل سره تجارت کولی شي او د ښه ګاونډیانو په شان وخت تیروي، نو پاکستان او هند ولې نه؟ د ذکر دا چې پاکستان به کرتارپور کې د سکانو ګردوارې نه تر د هند پولې پورې 4.5 کیلومتره سړک جوړوي، دا شان هند به هم خپلې غاړې ته تر پاکستان پولې پورې سړک جوړوي. دستوري ته د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د مذهبي چارو وفاقي وزیر پیر نورالحق قادری نه علاوه د هند د خوراک وزیر هرسیمرت کور بادل او د هند د پنجاب صوبې د سیلګرۍ او کلتور وزیر نجوت سنگ سیدو هم ویناګانې وکړې. نجوت سنگ سیدو په خپله وینا کې وویل، دواړو ملکونو له پکار دي چې خپل منځي شخړې دې هوارې کړي او یو بل ملک ته د تګ راتګ اسان کړي.
خان صاحب، هندوستان دیا سرکارانو توانو ایکو ہی التجا کر رہا میں کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے.
دا وی عمران خان سیب تاسو تا او د هند حکومت ته دا خواست کوم چې وخت راغلی چې مخ پر وړاندې ولاړ شي او که سرحدونه مو خلاص کړل، نو نه صرف د هند نه لاهور بلکې د هغې نه وړاندې پېښور بیا افغانستان او دا شان عروس پورې به د تجارت لپاره لاره خلاصه شي چې ورسره دواړه ملکونه ترقی کولی شي. د ذکر دا چې د پنجاب ایالت سرخار لاهور نه قریبا 140 کیلومتره لرې د هند پولیس سره نږدې د راوی دریاب په غاړه کرتارپور کلی آباد دی چې پکې د سکھ مذهب یوه ګوردواره ده چې پکې د سکانو مذهبي مشر بابا ګورو نانک خپل د ژوند اخري 13 کاله تیر کړي وو. د هند نه به هر کال سکان د خپل مذهبي مشر د ګوردوارې زیارت لپاره د لاهور د لارې په 100 کیلومتره مزل کولو وروستو دې ځای ته را رسېدل، خو د کرتارپور راهداري خلاصولو وروستو دا لاره به صرف 4.5 کیلومتره پاتې شي.
مشال لډیو ته غوښتي د احمد الله راپورتا سوباوري دو همدغه موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو، د چهارشنبه په ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پنجاب صوبې ناروال سیمه کې د هند پولیس سره نږدې د سکانو مذهبي زی کرتارپور ګوردواري لپاره د رادارۍ د بنیاد تیګه کیښوده. د دې رادارۍ جوړولو په اړه په هند کې میش سکان خوشاله دي، ځکه چې روان کال به همدې میش کې دوی د خپل مذهبي مشر بابا ګورو نانک دیو زیارت لا د هند پولی نه په اسانه کرتارپور ته تللی شي. پاکستان کې سیاستوالان وایي چې د حکومت لخوا دغه یو ښه ګام دی او نړۍ ته یو ښه پیغام ورسېدو، خو نور ملکونو سره هم د پاکستان لخوا داسې راهداري خلاصول پکار دي. پړای نور تفصیل له سیمې د مشال دیو خبریاله رابعه اکرم خان نه کوي.
د دې راهداري د جوړولو سکانو هرکلی کړی دی، خو د پاکستان سیاستوال په دې اړه څه نظر لري؟ د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، د بهرنیو چارو مشیر او د مسلم لیگ نون یو مخکښ سرتاج عزیز مشال ریډیو ته وویل چې دا یو ډیر ښه ګام اوچت شو، خو دې په دې نسو کې د اړیکو بحالېدو په اړه امید نه لري.
روانی کی منگا خبر اتر واڑو امن واڑو دنیا تا خبر لاشی کیا گئی پاکستان سے ہوئی اور ہندوستان سے ہوئی دادے قدم شو شکار شوے دے بولے کہ دیکھ کے دنیا تو ناسی دور سے دے کہ پاکستان امن واڑی.
د پیپلز ګوند پخوانی سینیټر او د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری بیان فرت الله بابر وای ډیر ښه قدم اخیستی شوی دی او چې چا هم کړی ورته مبارکي ورکوي.
محترمہ بے نظیر بھٹو غسل میاں نواز شریف سے غسل کو اگا وقت سیکیورٹی اداروں
د جمعیت علماء اسلام فیډل غړي نعیمه کشور خان زیاتوي
مشکله کاری ځکه چې کوم بیانات هندستان له طرفه راغلي دي او دا غي فارن منیسټر سشما سوراج صاحب را کړی دي. نظر یم چې ما ته نه ښکاري چې دا به د امن لپاره وي، ځکه چې هغې مکمل انکار کړی چې موږ مذاکرات کوو او سارک کانفرنس کې به شرکت کوو. بلکې که تاسو وګورئ ہندوستان میڈیا کے دا پکم انداز سر پیش گئی جو دا سکس برادری چکم دا خالستان خامی داغی حوادی سر پیش گئی نظر ہم کہ دب مشکلات جوڑی پیش رفت و ثابت نشید.
د عوامي نشتر ګوند مرکزی ویان زاهد خان وای مونږ د امن خبره کوو او همیشله مو مسلې د مذاکراتو په میز د هوارولو خبره کړې ده.
ګوره دا پر ویو پورې خبره ده. آیا دا رویه زمونږ د افغانستان لپاره امدا او کنه کنه دا نو بیا په دې ته خلک په دنیا کې یا د هندستان خلک په شک په نظر ګوري. نو مونږ دا وایو چې په کار دا دي افغانستان سے تعلقات خی اور سینٹر ایشیا تو بڑے طرف لیشی نور خدا سی پیک دوں خاص چاہیے تو فائدہ ہی زمنگ خود دونوں فائدہ نہیں منگ وائی چیز تعلقات خود
د جماعت اسلامي یو مشر او د قومي اسمبلی پخوانی غړي صاحب زاده طارق الله په وینا چې نور ملکونو سره هم داسې راهدارې پکار دي چې د تګ راتګ لارې اسانه شي. د سیاته وی
غواړو چې را بالکل امن قائم شي، د دوانو ملکونو په منځ کې تعلقات بهتر شي، او په شر د دې چې را د کشمیر په حواله سره د کشمیر په معامله باندې د هغه خلکو قربانۍ تاسو په شوانر کولای شي.
د پاکستان خارجه وزارت په وینا چې د پاکستان د اقدام سره به د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکو کې خواله راځي. خو د هند بهرنیو چارو وزیر سشما سوراج تیره ورځ ویلي وو چې د کرتارپور ګوردوارې د خلاصولو دا مطلب نه دی چې مذاکرات په بحال شي، تر هغه چې پیښې ودرېدو پورې مذاکرات نشي کېدی.
مشال اډیو ته وګورئ، تاسو په کرتارپور راهداري د سیاستوالانو نظر ووریدو.
په پاکستان کې د اقلیتونو ژوند
خو افسوس خبره ده چې هغه مونږ نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کېږي.
موږ دوه اجازه پېښې موږ چرچ یو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دي هغه باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاست کې موږ په خپل د او چټکړي د پارلمان کې
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نهه نیمه بجې.
مشال رادیو ته غوږ استوردن کوزو پیښور ته په پیښور کې د غذایت پاړه جوړ شوی سیمینار ته ویل شوی چې په خبر پښتونخوا کې هر دویم ماشوم د غذایت له کمی سره مخ دی. د غیر دولتي ادارې لاسونو لخوا رابلل شوی په دې سیمینار کې د ملکن ډیویژن په 15 ضلعو کې د غذایت د کمی په اړه د شوی کار ماډل یا نمونه اهم وړاندې کړل شو. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان کوي.
پیښور کې د خوراک او غذایت اهمیت په اړه جوړ کړی شوی غونډه چې یو غیر دولتي ټولنې لاسونو رابلل و، پکې د خیبر پښتونخوا سرکاري چارواکو، سیاسي غړو او د خوراک او غذایت پوهانو برخه واغسته. غونډې ته ویناوالو ویل چې د یوې سروې تر مخه خیبر پښتونخوا کې د خوراک او غذایت د کمی له وجې هر دویم ماشوم او ښځه متاثر ده. په دا اړه د ضلع شانګلې سره تعلق لرونکي د تعلیم محکمې مشر پروین رحمان وویل
ماشومان ټول تک زیړ دي، ورکوټي ورکوټي قدونه دي او داسې ډېر کمزوري کمزوري دي نظر
ورغلی. د غیر دولتی ټولنې مشر رخصانه مومن ویل چې د مکمل غذا پاړه په ولس کې د پوهې راوستلو لړۍ پیل کول ضروری ده.
یو خود صحیح خوراک مونږ ته نشته پته چې صحیح خوراک کم یو دی کم موجود کم جسم د پاره کم یو شی ضروری دی، مونږ د دې شی نه خبر. نو دا آگاهی راوستلو د پاره د ټولو نمخ کې خو مونږ لسکولونو ته او استادانو ته زمونږ د طبقې چې کم سرکرده کسان دي لکه مولایان دي استادان دي په دې کې تعلیم یافته لکتی پدی کی طالب علمان دی دا غوی په ذریعہ بانی دا آگاہی په خلکو کې خورول دی.
د غونډې تابع کون کې ټولری لاسونو مشر اعظم خان زیاته کړه چې دوی په سوات، شنګلا او کوهستان کې په دا اړه 15 کال کار کړی او یو ماډل یې وړاندې کړی.
بنیادی مقصد د دې ورکشاپ زموږ دا و چې مونږ کم د 15 کالو کم پروګرام چلول دی په درې ضلعو کې، سوات، شنګلا او کوهستان کې. داغه حواله سره چې زموږ کم داغه کامیابیان دي هغه د مختلف سٹیک ہولڈر سرا شیئر کڑے شو اگے پاگے کے اعتماد کی والو چ منگا کم کم ماڈل التے امپلیمنٹ کڑے دے یا کم ماڈل منگرا اڑے دے اگے سمرا کامیاب او پاگے کے کس گیپ سو یا دا حکومت نور تاون اگے کی ضرورت تن اگے مگے ترا ول
پگوند کے موجود د خیبر پختونخوا پلاننگ اینڈ ڈویلپمنٹ استازی محمد اقبال ویل چ حکومت دغه اڑختہ پورا پام دے او پدی لڑکے یولو پروجا عملی کول طرف تا روانہ دا
غذائی کی لدایو اہم مسئلہ دا زمون صوبے کی او زمون ہر یو دو معشوم دے دے غذائی کی لد شکار دے نو پدی باندے حکومت ہم خپل یو اسٹریٹجی جوڑا کرے دے چون تا نیوٹریشن انٹیگریٹڈ اسٹریٹجی ہوتا وائی ایگریکلچر دا نور ڈپارٹمنٹ سره مشاورت وی چا خپل اے ڈی پی کے دا سینسیٹیو اسپیسیفک پروجیکٹ واچے
ہنڈے پاخر کی اویل اشول چودستا مکمل خوراک او غذائیت ورکولو کے سرکاری او غیر سرکاری ادارے دے پگڑ خپل کردار ترسرکڑی
دا مشال ترسنگو سے دا سہار لنا ہو دا مخام ترش پگو
مشال لڈیو تو گستے لدمی مخی تاسی دا نیاز احمد خان راپور اور دو اردن کو د تعلیم سائنس او کلتور لپار د ملګرو ملتونو ادارے یونیسکو د پاکستان په چترال سیمه کې د کیلاش قبیلی یو رسم غیر مادی کلتوری ورثه ګرځولې ده. د سوری جاګک په نوم دغه رسم په پاکستان کې د یوې څلوریش کسیزی کمیټه پر سپارښتنه کلتوري ورثه وګرځول شو چې حکومتي او غیر حکومتي غړي پکې شامل وو. د مشال د خبريال عامه شاه زمیر د کمیټې له یو غړي او قانون پوه او سیاستوال طارق احمد خان سره مرکه کړو. په لومړي سر کې یې ورڅخه پوښتلی چې د کلاش قبیلی سوری جاګ رسم څه دی. هغه په جواب کې وایي
د دوی رسم دی کله چې د دوی د نوې کال د رسومات دی چې ورته کراموس وی پر کراموس کے دبی علاقے مشرات بے دیو کلی تکم بے رکھ کلی تکم بے بانگوری آگے کرا ہنڈی کی او بیا آگوی بدل دزرگونو کالو دا آگوی اور روایات تے چھے سوری جاجک کے سنگے تا سو ذکر وہ کو دا آگوی نا دی اندازہ کئی چھے پر آروان کال کے دا موسمونو پہا حوالے سرا پنور و دیرو حوالے سرا آگا اکثر تر دیر آگا پوری صحیح بھی اور دیر دلچسپ بھی
شا. یعنی دوی د سوری جاجک دلاری یا د رسم دلاری د راتلونکي کال د هوا حالات معلومي یا چې ستوري پیژندنه ورته وایدام کولای شي
او ستوري پیژندنه چې پر روان کال کې موسم ډیر سخت وي یخ به وي کنه برابر به وي د بارانونو په حواله سره او د ستورو په حواله سره
شاو بل طریقه احمد خان صاحب دا رسم ولي په خطر کې او ولي له خطرې سره مخامخ چې یونسکو د خپل کلتوري ورثه وګرځول
یو خدا د کلاش کبیلا ډیر ډیر لخت خپل تا ټول بدونین زر خلق کوي او دویم دا دومره دلچسپ نو حیران کن رسم دی چې باید چې د دې ساتنه وشي.
شاو دل د بل خبر دام کې دل تاریخ احمد خان صاحب چې دا رسم د دې لوجم په خطر کې دی چې دلته نوی جګ بلډینګونه جوړیږي یا نوی نور ځایونه جوړیږي چې دوی بیا نس کولای چې دا خپل عمل تر سره کړي. آیا دا څه خبره ستا؟
واقعی ورورو آغاز ہے کہ سرن کے پٹول دنیا کے ٹرینڈ ہے کہ خلق پاخہ بلڈنگ گنا جوڑی غٹ بلڈنگ گنا جوڑی نزل کا ہم رورو دغشے تر سحد پر استا تا سو بالکل ٹھیک ہے.
نو اس بہ یونیسکو د دې سره څم رسته کی چې دا رسم ژوندۍ وساتي. یونیسکو به څور سره کی کل چې دا سی اقدام واخستل
سي. یونیسکو چې پټول دنیا کې د داسې قسم لا رسمونو یا د داسې قسم لا رواجونو د هغه د پاره چې د یونیسکو کمنڈیٹ دے کہ آگے خل کو دغه زده د اوسیدونکو د جن کې بدلون د پاره د خوالی د پاره د دې د دغه رسم د جن دي ساتلو د پاره با د پاکستان د حکومت په مرهم برستا د دغه خلکو د پاره کار کوي.
او زما بل پرتن ده د طارق احمد خان صاحب چې کلاش قبیله لکه څنګه چې تاسو مخ کې هم یاد کړ چې دوی له زوال سره مخامخ ده، دوی آبادی مخ کې ډیره و او اوس کمه پاتې شوې ده. بنیادی هغه ټکی کراته یاد کی چې ولی دا قبیله له زوال سره مخامخ ده، یعنی څه وجوهات دي؟
د پاکستان د حکومت له طرف نه یا د ریاست له طرف نه هیڅ داسې ګامونه نه دي پورته شوي چې د دې خلکو دا چې کم رسم دی، کم رواج دی، یا د دوی ژوند چې هلته کم غربت دی، هلته د تعلیم سهولت، هلته د صحت سهولت، هلته نور داسې سهولتونه چې د انساني ژوند لپاره ضروري وي، روډونه په ډېر بد حالت کې دي، هلته سکولونه نستا. یو سکول دی چې هغه غالباً د یونان د حکومت په مرسته باندې هلته جوړ شوی دی.
د قانون پوه او سیاستوال طارق احمد خان چې زموږ همکار مشا زمي ورسره د کلاش قبیلی د هغه رسم په اړه باندې خبرې کړې وي چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو لخوا نړیوال ورثه ګرځول شوی. اوس هم وخت شوی دی درې نیمې بجې او بریوال کاکړ هم سټوډیو ته راغلی. نو چې له هغوی د خبرو لنډیز وره
د خیبر پښتونخوا حکومت په قبایلی سیمو کې د اوبوري قانون د ځنډولو په اړه د پېښور های کورټ د فیصلې پر ضد سپریم کورټ ته درخواست ورکړې ده. د خبره د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی پرون ماښام مشال رادیو ته وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د روس له سفیر الکسی دیدوف سره لیدکاته کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې لیکلي دي چې نن تر سره سوی د ملاقات کې دواړو غاړو پر خپل منځي اړیکو کې پرمختګ ستایلی او د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د پاوز په ګډون د پاکستان ټولې ادارې د لهند سره اړیکې شکول غواړي. نوموړي دا خبرې پرون د پنجاب په ناروال کې لهند سره د کرتارپور راهدارۍ د سړک جوړولو پرانستې غونډې ته کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې پر یو امنیتي کمپنۍ د برید له امله د یو برتانوي په ګډون لس تنه وژل شوي او د 15 بهرنیانو په ګډون 8 نور ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو د دې ذمواري منلې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي حکومت یې له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره یو 12 کسیزه ډله ګمارلې ده. پرون په جنیوا کې د افغانستان په اړه یوې نړیوالې غونډې ته د سولې په اړه د خپلې تګلارې وړاندې کولو پر وخت ولسمشر غنی دا څرګندونه کړې. د جیشل په نامه د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو د ورځنۍ سرمشریزه سبا له په ارجنټینا کې پیلېږي. د ریپورټونو له مخې د نړۍ د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو مشران به په دې غونډه کې نړیوال اقتصاد ته پر ورپېښو چیلنجونو خبرې کوي.
دا وروال ککړ چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې مې کې دوا ونیزي خبرونه لرو، روښانه مستقبل او د نړۍ رنگونه. لومبه رازو د نړۍ رنگونه خبرونه ته په دې خبرونه کې تاسو د ساينس او فلم او هم د غراز د نړۍ نور خوندور معلومات اورئ. قربای ګلیاسه
دا مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومنه. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. دا نور پروگرامونو په شان په نننې خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بر معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبرونه چې په سوئزرلند کې ګل پاین سیمه کې د واورو سیمه ته ل ګرد نړۍ سیلګری ورزي او دا هغه سیمه ده چې په کې د نړۍ تر ټولو لوی پوسټکارت لګول لپاره خوښ شوی دی. په نړۍ کې د واورې په توندې سره ویلیدو او د ماحولیاتي بدلون په اړه په هوی لپاره دا پوسټکارت جوړ شوی دی. دا پوسټکارت په تیزۍ سره ویلیدون کې الیټ گلیشیئرز باندې جوړ دی او پر دې کارت شاوخوا 1,15,000 ډراینګز او پیغامونه درج دي او دا ټول د ماحولیاتي بدلونونو په اړه دي. دا پوسټ کارت د نړۍ ټولو ماشومانو جوړ کړی دی. پر دې پوسټ کارت لیکل شوی دی موږ مستقبل یا راتلونکی یو او موږ لپاره یو موقع راکې. له فضا نه په پوسټ کارت دا پیغامونه ډیر په واضح توګه لیدل کېدی شي. ساينس پوهان وایي چې نړیوال درجه حرارت له پخوا پرتله ډیره زیاته شوې ده او پر دې کې ورستر بلی اضافه کیږي. دا پوسټ کارت ویو فاونډیشن جوړ کړی دی. یادې داري په خبره دا یو نړیوال ریکارڈ هم دی. په دې کې زیات پوسټ کارډونه لیو بل سره لګول شوی دي. تر دې مخکې دا ریکارڈ 14,000 کارډونه وو. په دې پوسټ کارډ کې په زرګونو شمیر کې واړه کارډونه هم شامل دي. د دې پوسټ کارډ لپاره د مخصوص ځای انتخاب ځکه شوی چې د واوري دغه غټ یعنی ګلیشیئرز ډېر په توندې سره په ویلیدو دي. د زیورخ په هنتون کارپوهانو خبرداري ورکړې چې په یورپ کې تر ټولو لوی د واوري غټ چې 23 کیلومتر اوږد دی په 2000 کال کې به په بشپړ توګه ختم شي. د نړۍ د نیلامونو په ستر مرکز کریسټی کې یو انځورګر یو پینټینګ په 90 میلیون ډالرو نیلامي شوی دی. تر دې مخکې ځینې انځورونه تر دې په ډیره لوړه بیا نیلامي شوي، خو د دې انځور بیا په دې خاطر بې ساري ده چې د هغې جوړونکي لا هم ژوندی دی. اټکل شوی و چې د برتانیې انځورګر په لاس دا جوړ انځور به د نیویارک په کریسټی نیلامۍ کې شاوخوا 80 میلیون ډالر مالی نیلامي شي. کله چې د انځور بیا د بولیو په ترس کې 80 میلیون ډالرو ته ورسېده، دوه تنه ودرېدل او 10 منټه وروسته یو تیر شو خو بل حاضر شو
چې دا انزور یې په 90 میلیون ډالرو واخستو. تر دې وړاندې په 2013 کال کې یو ژوندۍ انزورګر په لاس جوړ شوی عکس په 50 میلیون ډالرو خرڅ شوی وو، خو دې انزور د ټولو ژوندیو انزورګرانو ریکارډ مات کړی دی. د انډونیشیا چارواکي وایي چې د نېشنل یا قومي پارک ساحل کې موندل شوی یو مړ ویل ماهی له معدې نه 6 کیلوګرامه پلاستیک راویستل شوی دی. د ویل ماهی له خېټې کوم شیزونه راویستل شوي، په هغې کې 115 کپونه، 4 پلاستیک بوتلې، 25 پلاستیک ګوتۍ او 2 هوایي چپلې شامل دي. دا ویل ماهی په کوپټا جزیرې کې په ساحل کې موندل شوی او دا 1.5 فټه اوږد دی. د ماحولیاتو کارپوهانو د مړ ویل ماهی په اړه ډېر زیاتې اندېښنې ښودلې دي. اسوسییټډ پرس اژانس د ځناورو خوندي ساتلو نړیوالې ادارې وایلډ لایف فاؤنډیشن د چارواکي په حواله ویلي دي چې د ویل ماهی په اړه حقایق ډیر خطرناک دي او دا یو ډیره دردونکې پیښه ده. دوی وایي چې دا خبره ممکنه نه ده چې د پلاستیک د ویل ماهی د مرګ سبب شوی، ځکه چې پلاستیک ډیر خسته شوی وو. ورلد وایلډ لایف فاؤنډیشن انډونیشیا په ټویټر پاڼه د ویل ماهی له خېټې موندل شوی ټول شیزونو تفصیل هم خپور کړی دی. په ایشیا او په ځانګړې توګه په جنوب مشرقي ایشیایي هیوادونو کې ضایع شوی پلاستیک استعمال تر ټولو لوی مسله ده. د ماحولیاتو خوندي ساتلو لپاره یوې ادارې اوشن کنزرویټری او مکنسی سینٹر آف بزنس انوائرمنٹل د 2015 کال رپورٹ تر مخه 15 ایشیائی هیوادونه چین، انڈونیشیا، فلپائن، ویتنام او تھائیلینڈ په سمندرو کې موجود د پلاسٹک گندگی 80% ذمہ وار ده. په سمندرو کې د پلاسٹک گندگی له وجې په زورګونو مایان مړ شي. په تیر جون میاشت کې په تھائیلینڈ کې د یو ویل ماهی له خېټې 80 پلاسٹک ګوتۍ موندل شوې وې. د روان کال په لومړیو کې یو رپورٹ خپور شوی و چې په خبره یې کچري په سمندرو کې د پلاسٹک مقدار راکم نشو نو آبی حیات له ډیر خطر سره مخامخ کېدی شي. په دې رپورٹ دا هم ویل شوی چې په راتلونکي لسو کلونو کې په سمندرو کې د پلاستیک مقدار 3 چنده زیاتېدای شي. سونی کمپنی دوه نوي ټلویزیون سیټونه نندارې ته وړاندې کړي چې الټیمیټ ایکس نومیږي او نوي پروسیسر لري او تصویر یې تر موجودو ټلویزیونونو ډېر لوند او واضح دی. د سونی نوي ټلویزیون سیټ د 4K د واضح تصویر ټکنالوژي لري او د ډولبی ویژن او د ایچ ډی آر 10 ملاتړ کوي. پر دې سربېره دا ټلویزیونونه په انډراید سیستم سنبال دي. نوي پروسیسر د دغه ټلویزیون د تصویر لړوندوالي سره مرسته کړې ده. دا ټلویزیونونه اکوسټیک سرفیس آډیو ټکنالوژي هم لري چې له کبله یې د ټلویزیون غږ لوړ او ښه کیفیت لري. په نړۍ کې د ورچوئل یا کریپټو کرنسی بټ کوین قدر یا قیمت په کمیدو دی. د بی بی سی یو رپورټ تر مخه د یو بټ کوین قیمت 15,000 ډالرو څخه راکم شوی دی. د تیر کال اکتوبر میاشت وروستو دا لومړی وار دی چې د بټ کوین په بیه کې کمی راغلی دی. د بټ کوین په قدر کې د کمی په وروستو په نړۍ کې موجود د بټ کوین مالیت 80 اربع ډالرو پورې راټیټ شوی دی. د تیر 2018 کال په نومبر میاشت کې د بټ کوین قیمت 19,000 ډالرو پورې رسیدلی وو، خو دا ډیر لږ وخت لپاره وو. په موجوده وخت کې د بټ کوین قیمت کې کمی شاوخوا 15% دی. په نړۍ کې د سمارټ موبایل ټلیفون او کمپیوټر مشهوري کمپنی ایپل یو داسي آیفون موبایل ټلیفون پر جوړولو کار پیل کړی دی چې د لاس په اشاره کار کوي. دا موبایل چې شیشه یې کاغذ یا قات ده، په دې ته اړتیا نه لري چې پر شیشه یې لاس ولګول شي، بلکې د ګوتې په اشاره کار کوي. د بلومبرګ ټلویزیون د رپورټ له مخې په دې موبایل د ټایپ کولو په مهال به کاروونکي بې له چې شیشه ټینګه کړي. دا موبایل تر کار لاندې دی او ویل کېږي چې لږ تر لږه 2 کاله نور هم په کار ده چې بازار ته راوستل شي. دواړه ټلیفونونه لا په پڑاو کی دی او خای چی دواړه په یو وخت راوستل شي. اوس د فلمی نړۍ خبرې.
پرمیتا ماریوس
پیکے ہو کیا؟
پیکے ہے کیا؟
پیکے ہے کیا؟
په نړیوال باکس آفس کې فلم فانتاسټک بیست په دې اونۍ کې په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 325 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دی گرینچ دی چې د 168 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم بوهیمین راپسودی په دریم نمبر دی چې د 125 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم پی هو په لومړي نمبر دی چې د 1 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم محله آسی ده چې د 1 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. دریم نمبر فلم فانتاسٹک بیست دی چې د 10 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ ډیزنی کمپنی نوی فلم ډمبو لومړی شل خپور شوی دی. دا فلم ډیزنی کمپنی په 1971 کال کې جوړ کړی وو. دا انیمیټډ فلم دی. دا فلم د امریکا لایبرری آف کانګرس او قانوني فلم ریجستری کې د کلتور او تاریخي تناظر کې ښودل شوی هم دی. ډیزنی کمپنی دا فلم بیا جوړ کړی دی او په دې کې مشهور اداکارانو کولن فورد، مایکل کیټن، ډانی او ایوا گرین کار کړی دی. په فلم کې د یو وړوکي هاتی کیسه ښودل شوی چې له خپلې مور جلا شي او په سرکس کې بیا ملاوېدو په هیله سفر کوي. فلم ډمبو به د راتلونکي 2019 کال د 9 نمائش تفارا کی گئی.
Welcome, baby Jumbo. We're all family here, no matter how small.
You have something very rare. You have wonder. You have mystique. You have magic. Come with me. Together, we can soar on an elephant's wings.
What's happening? Where are they taking her?
Take Dumbo back inside.
But she's his mom. Do something. He needs us. Look at me. We're gonna bring your mama home.
He doesn't look like magic to me.
Children need you to believe in them.
Come on!
You can do it, Dumbo. Show them.
د هالیوډ سینما وتلی اداکار کلین ایسټوډ نوې فلم دی میول لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم ایسټوډ په خپل ډایرکټ کړی دی او په دې کې یې مرکزی کردار هم دی. دا په رښتینی واقعیتو جوړ فلم دی. دا فلم په دوه نړیوال جګړې کې برخه اخیستونکو فوزی لیو شاپ په جون جوړ دی. شار په اتیا کلنۍ کې سمګلرانو سره ملګری شي او له یو ځاینا بل ځای ته منشیات منتقل کوي. په فلم کې نورو مشهورو اداکارانو برډلی کوپر، مایکل پینا او اینډی ګارسیا هم کار کړی دی. دا فلم به د دسمبر په څلورمه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Family's the most important thing. Don't do what I did. I put work in front of family. I thought it was more important to be somebody out there than the damn failure I was in my own home. I was a terrible father, terrible husband. Knew my chance. I didn't deserve forgiveness. This is the last one. So help me God. This is the last one. For what it's worth, I'm sorry for everything.
د هندي سینما مشهور اداکار عمران هاشمی نوې فلم چیټ انډیا لومړی مکمل ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعیتو جوړ دی. دا فلم په هند کې د لوړو زده کړو تعلیمي ادارو کې د داخلي لپاره په ټسټ کې د نقل په موضوع جوړ دی. په فلم کې عمران هاشمی مرکزی کردار دی. په فلم کې ښودل شوی چې عمران هاشمی په ټول هند کې د هغه زده کوونکو مرسته کوي چې په انټر ټسټ کې په نقل پاس کېدل غواړي. فلم چیټ انډیا به د راتلونکي 2019 کال د جنوري په 25مه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
میرا نام راکیش سنگھ ہے. اوپر والا دعا قبول کرتا ہے. میں صرف کیش لیتا ہوں.
انجینئرنگ کا کتنا لگے گا؟ گارنٹیڈ سیٹ ملے گی کیا؟
بینکنگ انٹرنس ون شاٹ میں.
میڈیکل کا
لاکھوں کینڈیڈیٹ ہیں اور سیٹیں کتنی؟ بس کچھ ہزار. اب اگر کوئی ان بچوں کی جگہ بیٹھ کے ان کا ایگزام دے دیتا ہے تو سیٹ ہے نا معاملہ.
وہ کیسے بھیا؟
تم اپنے گیان کا فائدہ انہیں دو, وہ اپنی امیری کا فائدہ تمہیں دیں. گیم کا سمپل رول ہے بچوں, نقل میں ہی عقل ہے.
هندی سینما وتلی اداکار شاہ رخ خان نوې فلم زیرو ٹریلر تاسو په دې پروگرام کې اوریدلی وو. دا په روان کال کې د شاہ رخ خان لومړی فلم دی. دا فلم آنند رائے جوړ کړی دی. په فلم کې شاہ رخ خان د یو وړوکي قد لرونکي کردار به واسنگ کردار کړی دی. دا یو رومانوي او مزاحیه فلم دی. په فلم کې نورو مشهورو اداکارانو کترینا کیف او انوشکا شرما هم کار کړی دی. فلم زیرو به د دسمبر په 20مه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
بارش میں میرے سے دلی چلے آئے سنگھ صاحب.
38 کی عمر میں جو لوگ کنوارے گھومتے ہیں نا پانڈے, انہیں بارش سے ڈر نہیں لگتا.
مجھے لگتا ہے نا آپ کے اسٹینڈرڈ کی ایشیا میں ہی نہیں.
جھوٹ بولا تم نے مجھ سے. اس کولے کی کھادان میں تم یہ ہیرا چھپائے بیٹھے ہو.
تمہارے مطلب کی نہیں ہے,
تمہیں تو ویل چیئر دکھی ہی نہیں.
تمہیں کیسے لگا کہ تم مجھ سے شادی کر سکتے ہو؟
شادی کیسے کرنی تھی,
ہمارے یہاں پلاٹ دیکھنے کے پیسے تو وہی لگتے ہیں.
کل رات 3:30 تک میں آپ سے نفرت کرتا رہا. مجھے پونے چار
ہم سے محبت ہوگی.
سیدھے محبت ہی ہوگی.
ایک وہی تو تھی جس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میں بات بول سکتا تھا. وہ میرے برابر تھی, میں اس کے برابر. اگر اس کے ساتھ ہوتا نا تو زندگی برابری کی کٹتی. پر زندگی کاٹنی کسے تھی, ہمیں تو جینی تھی. اور ہم کبھی کسی کے برابر ہو سکیں یہ سپنا بھگوان نے ہمارا چھین لیا تھا. اور بدلے ہم نے بھگوان سے پورے ہندوستان کا سپنا چھین لیا.
زیرو ہے تو بوا سنگھ, زیرو آؤٹ. رشتہ برابری کا اب ہوا ہے بہوے.
کہانیوں میں سنا تھا کہ محبت میں عاشق چاند تک لے آتے ہیں. سالے کو ہم نے یہ بات سیریسلی لے لی.
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړي په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال رادیو ته وګورئ چې زموږ تاسو کوربه اسر الله مومند اوریدونکو له دمی مخکې تاسو ته ګلیاز د نړۍ رنگونه ونیزه خبرونه وړاندې کړه. او اوس هم له ژمنې سره سم واره رسیدلې د بلې ونیزه خبرونه روښانه مستقبل د خبرونه کوربه منور شاه دی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت هڅه کوي چې په دې صوبه کې تعلیم عام کولو ته خاص توجه ورکړي, خو بیا هم په زیاتره لرو پرتو سیمو کې د جنکو لپاره د پرایمري یعنی پنځم جماعت نه پورته سکولونو ډیر کمې دي. د لړکې غیر سرکاري مرستندوی ادارې هم له حکومت سره همکاری کوي. په دې کې د یوې ادارې کارکونکي مشال ریډیو ته وویل,
زمانم حسینہ دے اور آئیڈیا زمانگ ارگنائزیشن دے لیکن ایز ای سینئر ایڈوکیسی آفیسر چلیم کار کن زمانگ آئیڈیا چکم ادارہ دے گارا پاکستان بیس کے لکا نیشنل انجیو دا اس چکم مانگا پروجیکٹ سوات کے چلیم دا تعلیم حوالی چلی دے دا چلیم مانگا سوات کے تا سیون تحصیل جو پاور کے دا سی سلیکٹڈ ان ہر چیز تو کم دے کے پلان دے اسکول شتا دے ہو مڈل اسکول چے دے داوی دے سائے ماشمان تن شتا اسکول نی دے جات لری دے ان لری دے او لکا ماشمان تے کلت نظم پاس دے دا ان سے کورن کے ناس دے نفرا ہوئی سو سوشل کنسٹریٹ دے سو لکا نو دا سی سی ایشو سی جے اوی لری اسکول دے نشت لے نو سا دے دیا پا کور کے پاند شی مکھر پل دانی سی نیا جاری نشت ساتھ دے نو پا آوے سیلاکو کے منگ دا
حسینہ بی بی وای د سواد په کلیوالو سیمو کې په زرګونو داسې جنکې دي چې تر پنځم جوبات یې سبق رسولې او بیا ته د بیلابیرو مشکلاتو له وجې پاتې دي. د لړکې دوی څه ګامونه پورته کوي نو موړي وویل,
چکن زمین خپل اسسمنت کړی دی دا موږ هغه ټایم کې چې 70 اسکول چې موږ هم موږ سلیکټ کړو ایریا هم سلیکټ کړو دا هغه چې موږ یې شل اسسمنت کړو د کور په کور باندې زمین چې کم ټینګ دی هغه ګرځي د نور په پوښتنه پوښتنه کوي چې په دې علاقې کې څنګه ماشومان داسې دي چې اوا اسکولونه ته نشي تللی. نو په هغه کې تقریبا موږ سره لکه د 2000 نمبر صرف 34 1000
حسینہ بی بی نمو پختلی چې له پنځم جمعات پاس د جنکو د تعلیم پرې خودلو سه بنیادی وجوهات دي. هغه وای,
نو په دې کې هغه د ټولو نو ګټه مثلا چې دا نو هغه سکول د نشوالي به مونږ ویل شو چې کوم سکولونه دي لکه اوا نشته دي که نه په داسې علاقو کې یا هم چې سکولونه شته دي نو سکولونه ډېر زیات لري دي په دې یو بل دغه ځای چې کله مونږ بیا یې ګون یو کونو باندې کې ډېرې زیاتې مسلې راغلي دي لکه خپل چې کوم هغه ځای کې سوشل کنسنس دي لکه پلارې پرېږدي نورې نو پرېږدي ترې نو پرېږدي ماشومان سکولونه ته بیا باندې کې کوم مونږ د دې یو چینج کمپین وکړل چې دا ماشومان چې د کډاشي سکولونو ته دینه لا هغه وی چې دا کله ماشومان خو مونږ کدي باندې وڅ کوم دغه کور یا سبا چې دی باندې خو مونږ ته مونږ پلان نه کوم چې تاسو دې لکه وای چې دې مخ ته پاري مونږ کړو بیا هم یې در وعده کړو لکه نور هم ډیر ځات نه کې مثال کوي.
حسینه بیبی وای د جنکو د تعلیم په حق لا د خلکو سوچ بدلولو لپاره یې د دینی عالمانو استادانو او با خبره میندو پلارانو ملاتړ تر لاسه کړو چې ډېرې ښې نتیجې یې مخې ته راغلي او خلکو خپلې لوڼه سکولونو کې داخله کړې. دا چې کومو سیمو کې د پنځم جماعت نه برا سکولونه نشته نو هلته دوی څه انتظام کوي؟ نوموړی په دې پوښتنه وویل
پرائمری اسکول او گورنمنٹ والا اور الٹا کی مڈل اسکول میں ان میں لگا زین علاقوں کے پہلے پل اسسمنٹ کو میں لگا شانتی معشمان آئیڈینٹیفائی پرنسپل تک پیزم پانچ معشمان اچھا دے ابھی میں پاس سے بھی وہاں گورنمنٹ کا اسکول کے دن میں سے دینا ہوں لگا دن پارا ٹیچر ہائر کر اور وہاں اور پی ٹی سی کمیٹی جو کم پرائمری اسکول لگا کئی دا ہوئی پر ہیلپ پان دے لگا میں بدل تک اچھا دینا انرولمنٹ کمپین کو چلو اور الٹا کی جام میں معشمان جان سگا انرول کی اور دا پروگرام چې د نن نو سٹارټ کړی دی ان زمو په فرانډ دی اسکول کې د نن نو پروگرام چلی.
حسینه بیبی زیاته کړه چې دا مهال یې د سواد په سلور ډیر شو پرایمری سکولونو کې د پنځم جماعت نه پورته د جنکو د تعلیم سلسله شروع کړې ده. نو موړې میاندو پلارانو او حکومت ته دا اپیل کوي
مونږ خو د تعلیم د فروغ هغه د پاره کار کوو زمونږ عمده دوی سره مور پلار ته لکه زمونږ ریکوست ورته وي چې درخواست ورته چې په خپل ماشومانو باندې تعلیم لازمي وي چې ځکه چې تعلیم ډېر زیات ضروري دی اور گورنمنٹ سره زمونږ په دې باندې خبرې اترې روانې دي چې مونږ به دا اسکولونه چې دي اپ گریڈ کو گورنمنٹ ته مونږ درخواست کوو چې دا اسکولونه چې کوم دینه دي ته د میډل درجه ورکړي شي چې کوم ځای کې زه شته هغه ته درجه ورکړي د میډل او چې چرته نشته نو هغه ځای ته پاره دي هر یو علاقه کې چې کوم ځای کې پرایمري اسکول شته دی نو هلته کې ضرور پکاري چې هلته کې میډل یا هائی اسکول هم گورنمنٹ چې دی نو هغه هلته کې جوړ کړي دا ماشومان خپل تعلیم چې دی مخکې جاري ساتي.
حسینه بیبی په سواد کې د یوې غیر سرکاري مرستندویه ادارې کارکونکې ده چې په سواد کې د جنکو د تعلیم لپاره هلې ځلې کوي. په دې موضوع نور تفصیل هم درکوو د یوې لنډې دمې وروسته.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري دا ونې معلومات درکو چې په سواد کې غیر سرکاري مرستندویه ادارو د تعلیم د سانګې په ملاتړ پرایمري سکولونو کې د میډل یا شپږم جماعت او پورته تعلیم سلسله شروع کړې ده. په دې هکله د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د ایډیا نومې غیر سرکاري مرستندویه ادارې یوې بلې کارکونکې راته د خپلو اهدافو په اړه وویل
زما نوم شفاعت دی. ایډیا چې دی نو دلته سواد کې د میډل سکول چې دی دا کولاو کړی دی تقریبا په اوو تحصیلونو کې موږ سره څلور دیش سکولونه دي. دې سکولونو لمونږ توجه په دې ورکو چې دلته کې زموږ سره هغه جنګي تعلیم حاصلې کمی چې د هغوی کلونه ضایع شوي دي دا پنځم نه پس هغوی نه دي تللي په کورونو کې ناستې وي نو هغه جنګي مونږ د کورونو نه راوویستې او مونږ په خپل میډل سکولونه چې دي په هغه کې مونږ داخل کړي دي.
دا چې په پرایمري سکولونو کې د پنځم نه برا د تعلیم لپاره دوی څه طریقه کار اختیار کړی دی شفاعت بیبی په دې اړه وویل دې لړکې دوی د زده کړو توند یا اکسلریټډ لرننګ پروګرام شروع کړی دی.
زمونږ میډل سکول چې دی زمونږ اکسلریټډ لرننګ پروګرام وایو د دې یو کلاس دورانیه چې نو هغه شپږ میاشتې ده. اسې خو یو کلاس چې دی نو هغه په یو کال کې پاس کیږي خو دلته مونږ دا اے ایل پی اکسلریټډ لرننګ پروګرام چې دی په دې کې مونږ یو کلاس چې دی نو هغه په شپږ میاشتو کې دو دا غا سبق خواله کیږي او دو بیا چې شپږ میاشتې پس امتحان ورکی نو بیا هغه بل کلاس ته شي.
نو موږ نه مو پوښتل چې د کوم جنکو له پنځم جمعات نه پاس زده کړې ودرېدلې وي هغه ته بیا سبق شروع کولو کې استادانو ته څه مشکلات وو؟
مونږ کله په شروع کې داخلي کولې نو مونږ ته ډېرې زیاتې مسلې راغلې وې. د هغې وجه دا وه چې لکه جینکۍ چې دي نو هغه خو دوه یا درې کاله کور کې ناستې وې نو هغوی ته سبق ښوولو کې هم استادانو ته ډېره زیاته مسلې وه. او بل دا چې هغوی د کورونو نه مونږ هم راویستلي په داسې طریقه دي چې مونږ باقاعده مونږ په خپله د دوی کور کور ته تللي یو. د دوی د والدین سره مونږ خبره کړې ده چې مونږ داسې یو پروګرام راوستی دی او د دوی هر څه چې هغه بالکل سرکاری دی. د حکومت سلیبس چې دی هغه د سرکاري سکول چلیږي، کتابونه چې دی هغه سرکاري سکول چلیږي. دا ټولې خبرې مونږ د هغوی سره د والدینو سره ولا مونږ دا خبره وکړه. اوس مونږ سره داسې چې نه کوي چې هغوی عمرونه زیات وو نو په دې وجه باندې مونږ په دې خپل پروګرام کې د عمر سلیمیټ نه دی ساتلی. لکه یو جینۍ ده هغې پنځه شپږ کاله کور کې تیر کړي دي، د پنځم نه پس هغې سبق نه دی ویلی. مونږ هغه جینکۍ هم ځان سره داخلي کړي دي.
شفاعت بیبي وایي چې دوی دغو جینکو ته د تعلیم تر څنګه د لوبو او نورو غیر نصابي هلو ځلو موقع هم برابروي.
مونږ دلته ښه باقاعده مونږ سره چې کوم دا څلور دې سکولونه دي دوی ته مونږ سپورټس کیټس هم ورکړي دي. په هغې کې د جینکو د لوبو سامان هم دی که نه نو هغه مونږ ورکړي دي. او ښه باقاعده اوس په دې ډسمبر په دې میاشت کې د دوی د لوبو مقابلې هم شوي دي په سکول کې دننه هم وشوي. او بیا مونږ درې درې او څلور څلور سکولونه چې دي هغه یو ځای کړي دي او په کلسټر لیول باندې هم د دوی د لوبو مقابلې شوي دي.
شفاعت بیبي زیاته کړه دوی د حکومت او نورو مرستندویو ادارو سره په ګډه کوشش کوي چې د اتم جمعات نه بره هم د دې جنکو د تعلیم لپاره مواقع برابر کړي. د نوموړي سره په سکول کې داخلي یوې ماشومې سره مو هم خبرې وکړې. هغه وایي
زما نوم فاطمه عزیز دی، پلار نوم مې محمد عزیز او د سیګلې کلی پنځه پورې سکول کې به مونږ وو. نو زمونږ به سکول ډېر زیات لرې و نو مونږ به نشو تللی. او دا زمونږ د کلي خلک ډېر کمزوری هم دی او پیسې به هم نشي ورکولی. او زمونږ سره ډېر شوق و خو زمونږ هم کمزوري وه او هو لرې و. مونږ به دوه کیلومتره لاره پیاده واله او هو به راله د ګاډي پیسې اغستې دولس سوه روپۍ به ګاډي اغستې. او چې مونږ به سکول ته تللو نو هغه هفته هفته کښې به دننه زمونږ بوټان هم شي د هر څه پکښې. زمونږ دا ارمان مونږ وایي چې مونږ ته په دې کلي کښې دننه سي او سکول داسې راشي چې میډل سکول یې. بیا مونږ دوه کاله هسې په کور وو نو بیا آیډیا والا کله راغله نو مونږ بیا داخل شو. دا ډېر ښه دی او زمونږ مسیانې مونږ ته هم ډېر ځان کړی د سرکاري سکولونو نه هم زمونږ ته ډېر ځان کړی او مونږ ښه په سبق باندې پوهېږو. زمونږ دا ارمان دی چې مونږ ته نهم او لسم هم شي او په زړه مې دا ارمان دی چې ټیچره جوړه شي. تعلیم رڼا ده.
د فاطمه بیبي مور یاسمین بیبي مشال ریډیو ته وویل اوه بچی لري او غواړي چې دوی ټول ښه تعلیم ترلاسه کړي.
زما څلور مې لوڼه دي او درې مې زامن دي نو دا په لوڼو کښې دا درېیم نمبر ده. یوازې د خپل بچي دپاره سوچ نه دی لکه د هغو کلي د خلکو د بچو دپاره هم سوچ کوو لکه دا کلي مخکې شي دې کلي کښې تعلیم را شي دې کلي کښې تبدیلی را شي. نو دې دپاره مونږ لکه خپله هم ډېره قرباني ورکوو او نورو کسانو ته هم ډېر دغه کوو چې لکه تاسو د خپل بچي دغه کوي سبقونه پې ووایئ. نو ډېره زیاته ښه خبره ده. د سبق مطلب دا نه دی چې یو سړی دې سبق ووایي هغه دې نوکری وکړي. دا د خپل ژوند د تېرولو یو رڼا ده.
یاسمین بیبي نه مو پوښتلي چې په خپله یې تعلیم کړی او که څنګه او دا چې نورو میندو ته به د جینکو د تعلیم په اهمیت څه ویل غواړي.
نه مې دی ویلی او کلاس دوه مې درې مې ویلي دي خو زمونږ څه مسله وه چې د هغې وجې نه مې نه دی ویلي. نو اوس ته په دې خپلو بچو باندې هو لکه غریبي وه ده خو څه اخوا دېخوا کوو خو لکه زه یم چې په دو سبقونه ووایي نو ډېره زیاته به ښایي. په خپله مې نه دی ویلی اوس ډېر ارمان کوم. دا لکان او د جینکۍ چې دي که نه دا یو شانتې الواد دی د خلکو. نو الله فاکردګار وایي چې لکه تاسو یو شان وه نه ګڼلې نو تاسو به بیا هم په دې باندې عذابېږئ. زما خپل ضمیر خو داسې وایي چې د هلک چې دی نو دا د وس خاوند دی او دی هر ځای مزدوري کولی شي دی هر ځای ګرځېدی شي هر ځای دغه کولی شي. نو د جینکو دپاره ډېر زیات کوشش ځکه په کار دی چې دا بې وس هم دي تورسري هم دي او لکه دوی ته ډېرې زیاتې مسلې هم دوی ته راځي که نه. اوس یو جینۍ واده شي هغې ته دا مسله جوړه شي چې یا یې خاوند وفات شي د هغې بچي پاتې شي یا خاوند یې معذوره وي یا داسې څه بس مجبوري. نو خامخا د ښځې تعلیم کړی وي نو په خپله به ته رڼا هم وي او د هغه به ځان د پیسو د ګټلو یو ذریعہ داغي دغی کنه نو د بل لاس ته پاتې نشي.
او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221212 او اوس خپل کوربه منوشا ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد شئ.
چارواکو
جوابونه
ستونزې
او سرکار پروگرام کې د ګل او نه پورز